مشال ریډیو د نن د چهارشنبه ورځ او د 2014 میلادي کال د فبروري د میاشتې دریمه نیټه ده. په پښتونخوا کې د سهار 9 بجې شوې دي. زه شاهین بونیری ما او تاسو ته د مشال ریډیو په دغه سهارنۍ خپرونه کې هرکلی وایم. د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشحاله به. په خپرونه کې د پاکستان، افغانستان سیمې او نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو. زمونږ ونیزه کلتوري خپرونې به هم اورئ، خو ړومبی د دې وخت خبرونه. مهم خبرونه. د آرمی پبلک سکول د وژل شوي ماشومانو، میندو او پلارانو غوښتنه کړې ده چې په تعلیمي ادارو د شو تر هغوی بریدونو عدالتي پلټنه دې وشي. د پاکستان د هوایی شرکت پی آی ای ملازمینو د حکومت لخوا د کمپنۍ د شخصي کولو پر ضد احتجاج له د دوام ورکولو اعلان کړی دی. او د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر وایي پینټاګان د راتلونکي 2019 میلادي کال لپاره د روسیې په وړاندې د مبارزې لپاره د 3.6 میلیارد ډالرو بودیجې وړاندیز کړی دی. د خبرونو تفصیل. د آرمی پبلک سکول د وژل شو ماشومانو، میندو او پلارانو غوښتنه کړې ده چې په آرمی پبلک سکول او باچا خان پوهنتون د شویو ترهګرو بریدونو عدالتي پلټنه دې وشي. تیره ورځ پیښور پریس کلب کې د وژل شو ماشومانو د کورنیو غړو پریکړه وکړه چې د انصاف لپاره به عدالت ته ځي، او په درې ورځو کې دننه به په پیښور های کورټ کې د عدالتي کمیشن جوړولو لپاره یو خواست جمع کوي. په دغه موقع د یو وژل شوي ماشوم پلار او د دغه ټولنې مشر عابد رضا بنګش مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
منګه چې سر یاره وا د 16 دسمبر د پس او چې کوم چیز د پاره منګه هم دغه احتجاج او چغې وهلې، هغه په باچا خان یونیورسټۍ کې ښکاره شو. منګه خو اوس دا وایو چې نه صرف د آرمی پبلک سکول د سانحې جوډیشل انکوائری وشي، بلکې د باچا خان یونیورسټۍ د جوډیشل انکوائری وشي.
یاد دې وی چې د وژل شوي ماشومانو پلاران او میندې په تعلیمي ادارو د بریدونو په شا د ککړو خلکو د نیولو او هغوی عدالت ته د وړاندې کولو لپاره د تیرې سمودې نه احتجاج کوي. د عدالتي پلټنو د غوښتنې په اړه له د حکومتي چارواکو لخوا څه نه دي ویل شوي. د پاکستان د شخصي سکولونو د اتحادیې مشر ویلي که چېرې حکومت د سکولونو د مشرانو پر ضد روانې هلې ځلې نه ودرئ نو په احتجاج به لاس پورې کړي. د شخصي سکولونو د اتحادیې مشر ډاکټر ذاکر شاه تېره ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې حکومت د امنیت په نوم د سکولونو انتظامیه د سخت فشار لاندې ساتلې ده، او تر اوسه د 125 سکولونو د مشرانو پر ضد د حکومت لخوا اف آی آر درج شوی دی. نوموړي زیاته کړه
د دین علاوه په ټول ملک اوسه پورې کم از کم د دې سکیورټي حواله سره مختلف د گورنمنت د پرشرایز هون د وجه نه 15000 سکولونو سره بند شوی دی په ټول پاکستان کې. او زمونږ په دې صبح کې اوسه پورې د زرو نه زیات سکولونه بند شو. اوسه پورې د مونږ په صبح کې کم از کم 200 پرچی کټ شوی دی. کفرس کا گورنمنت د خپل اف آی آر ختم نه کړي، مونږ به احتجاجي خپل سکولونه بندو.
پر باچا خان پوهنتون د برید نو وروستو حکومت د سکولونو انتظامیه ته ویلي دي چې د امنیت لپاره ګامونه پورته کړي، خو د استادانو او د هغوی د اتحادیو د مشرانو وینا ده چې امنیت ټینګ ساتل د هغوی نه د حکومت ذمہواري ده. د پاکستان د هوایی شرکت پی آی ای ملازمینو د حکومت لخوا د کمپنۍ د شخصي کولو پر ضد احتجاج له د دوام ورکولو اعلان کړی دی. د هوایی شرکت ملازمین دا وخت په کراچۍ کې د مرکزی دفتر مخې ته د احتجاج د هوایی شرکت ملازمینو دا وخت په کراچۍ کې د مرکزی دفتر مخې ته د احتجاج په توګه پر لټ غځولې دي او د دفتر دروازې تړلې دي. تیره ورځ کراچۍ کې د ملازمینو د مشترکه کمیټې د غونډې نه وروستو خبریالانو سره د خبرو په وخت د کمیټې مشر کیپټن سهیل بلوچ وویل
تمام آپریشن مستقل طور پر بند رہے گا، ہیڈ آفس کا دھرنا بدستور جاری رہے گا.
دیوائی چی دجازونو تگ را تک با پا مستقل توگا بندوی او دا مرکزی دفتر مخی توا دھرنا ہم روانوی. دا پاکستان دا مزدورانو سازمان سر منگ رابطہ کڑی تو بای واری بیا ہوئی تخواست کوم چی زمان سر شریک شی. دی سر سر منگ مدنی طولنی وکیلانو دا بشری حقونو سازمان تا ہم خواست کو چی زمان پا دی احتجاج کی گڑنو کی زکا چی طولو تا معلوم دا چی دلت دا پی آئی اے کارکون کو او میڈیا سر کم سلوک شوی
بی.
بلخوا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پرون سرکاري ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي دي د احتجاج پر شا ځینې سیاسي ګوندونه دي او کوم ملازمین چې په احتجاج کې برخه اخلي د هغوی پر ضد به کاروایی کیږي. افغان ولسمشر یو ځل بیا په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو په برخه کې په قومي یووالي ټینګار کړی او ویلي دي چې خلک باید په دې برخه کې د حکومت ترڅنګ ودرېږي. ولسمشر محمد اشرف غنی چې پرون د ښاري پیوستون د شوراګانو په غونډه کې خبرې کولې وویل چې په دغه هیواد کې سوله او امنیت باید ولسي شي او د ولس پر مټ رامنځته شي. ولسمشر غنی د غراز د سولې او امنیت په راوستلو کې د دیني عالمانو او جماعتونو رول هم ډیر مهم وباله او هغوی ته بلنه ورکړه چې خپله ونډه په ښه توګه ترسره کړي. د افغان حکومت اجرائیه مشر عبدالله عبدالله د ترهګرۍ پر ضد مبارزې لپاره د یو داسې طرحې پر جوړولو او عملي کولو ټینګار کړی چې د سیمې د ټولو هیوادونو لخوا په یوه واحده اراده او لیوالتیا رامنځته شي. ښاغلی عبدالله پرون د ترهګرۍ پر ضد مبارزې په اړه په کانفرنس کې دا خبرې کړي چې د هند په جیپور ښار کې جوړ شوی و. د افغانستان د اجرایي ریاست لخوا په یو اعلامیه کې ویل شوي چې ښاغلی عبدالله کانفرنس ته په وینا کې یو ځل بیا د سیمې له هیوادونو غوښتي چې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې د افغانستان ترڅنګ ودرېږي او هغه څه چې د ټولې سیمې او نړۍ لپاره امنیتي ګواښ ګڼل کیږي په ګډه له منځه یوسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د شمالي کوریا لخوا فضا ته د سیټلایټ توغولو پلان کولی شي هغه بحثونه پیاوړي کړي چې دغه هیواد په وړاندې د ملګرو ملتونو د لا ډیرو بندیزونو په اړه کیږي. د ولسمشر اوباما اداره وایي د شمالي کوریا لخوا دا اقدام به له نړیوالو مکلفیتونو څخه دغه هیواد ډیر جدي سرغړونه وي. او د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر وایي پینټاګان د راتلونکي 2018 میلادي کال لپاره د روسیې د تجاوز په وړاندې مبارزې لپاره د 3.6 میلیارد ډالرو بودیجې وړاندیز کړی دی چې د 2018 کال د بودیجې سلور برابره ډیره ده. کارټر د سه شنبې په ورځ په واشنگټن کې ویلي چې غواړي په دې توګه د روسیې د تجاوز په وړاندې په اروپا کې د خپل ناټو متحدینو د ملاتړ لپاره خپلې اډې پیاوړې کړي. دغه و د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
سلام پختونخوا کې تاسو ته ارکلی اوریدونکو په روانه خبرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ دغه راپورونه اوریدئ شئ. د آرمی پبلک سکول د وجل شو ماشومانو میاندو او پلارانو غوښتنه کړې ده چې په تعلیمي ادارو د شو ترهګرو بریدونو عدالتي پلټنه دې وشي.
منګه خو اوس دا وایو چې نه صرف د آرمی پبلک سکول د سانی هیو کې جوډیشل انکوایري وشي، بلکې د باچا خان یونیورسيټي د جوډیشل انکوایري وشي.
د پاکستان د شخصي سکولونو د اتحادیې مشر وایي که حکومت غوښتنې نه مني نو پر ضد به احتجاج کوي.
که فرض کا گورنمنٹ خپل ایف آئی آر ختم نکړي موږ به احتجاجي خپل سکولونه بندو.
او د قبایلی سیمو د سیاسي ګوندونو اتحادیه غوښتنه کړې ده چې قبایلی سیمې دې په خیبر پښتونخوا ورګډ کړل شي،
ځکه چې دام پښتانه دي موږ هم پښتانه یو، یو قوم یو، یو خلک یو، یو دین دی، یو مذهب دی.
د سیمو نړۍ نه هم یو شمېر راپورونو تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره. روز زمون ګډومبه موضوع ته د آرمی پبلک سکول د وجل شوی ماشومان میاند او پلارانو غوښتنه کړې ده چې په آرمی پبلک سکول او باچا خان پوهنتون د شو تر هغرو بریدونو عدالتي پلټنه دی وشي. په دغه اړه پرون په پیښور پریس کلب کې یو غونډه وشو. زمونږ همکار غلام غوث هم دې غونډې ته ورغلی وو او موږ له راپور راکړي.
د پیښور د آرمی پبلک سکول د وجل شوي ماشومانو د میندو او پلرونو او وکیلانو دغه غونډه تیر ماسپخین په پیښور پریس کلب کې ترسره شوه او د لیګل ریسرچ انسټیټیوټ په نوم د وکیلانو د یوې ټولنې مشر معظم بټ مشال ریډیو ته وویل
یو پټیشن بکیږي هاي کورټ کې درې ورځو کې دن لدن او هغه دې مقصد د پاره وی چې عدالت یو جوډیشل کمیشن چې دی هغه دې کی جوړ کی او انکوائری وکړي چې د کم خلکو نیگلیجنس په وجہ دا واقعات شوی دي او پکار دادې چې هغه ته قانون په مطابق سزا ملاو شي، ځکه چې دلته خبره دار غلي دي چې سٹیټ خپل ذمہواری نه ادا کوي.
او د آرمی پبلک سکول د وجل شوی ماشومانو د میندو او پلرونو د ټولنې مشر عابد رضا بنگش مشال ریډیو ته وویل
موږ چې سر یره واده 16 دسمبر د پس او چې کوم چیز د پاره موږ هم دغه احتجاج او چغې وهلې هغه په باچا خان یونیورسيټي کې ښکاره شو. موږ خو اوس دا وایو چې نه صرف د آرمی پبلک سکول د سانحي جوډیشل انکوائری وشي بلکې د باچا خان یونیورسټی د جوډیشل انکوائری وشي.
او د آرمی پبلک سکول د شهدا پورم یو بل غړی جمال عبدالناصر وایي په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ډلې مشر خورشید شاه څو ورځې وړاندې د عدالتي کمیشن خبره کړې وه او د هغې وروستو اچانک د اپوزیشن ډلې د مشر او د داخله چارو د وزیر چودري نثار ترمنځ اختلافات رامنځته شو.
نو موږ اول د باچا خان یونیورسټی تللو د شهدا تعزیت دپاره ناغزي کې چې خورشید شاه صاحب راغلی میندې ناستې وې میندې ورته په جړا شوې هغه شوې غیرتونه پښتو مله ورکه چې خورشید شاه زمونږ دا بیان ورکړو چې دا انکوایري په کار او جوډیشل انکوایري په کار او جوډیشل انکوایري شوی وه نو د باچا خان واقع به نه کېده هغې خو یو حقیقت نو صحیح خبر وکړه نو هغې وروره خپل توپې د پیپل پارټۍ طرف ته کې نو خدای رسول لپاره دا تاسو څه کوئ تاسو خو وروره مونږ تباه برباد کړو.
د آرمی پبلک سکول او باچا خان پوهنتون په اړه د عدالتي کمیشن جوړولو غوښتنې کېږي خو د صوبایي یا وفاقي حکومت د چارواکو لخوا په دې لړ کې څه ردعمل نه دی رامخته شوی. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوس اردو کراچۍ ته چرته چې د پاکستان د هوایی شرکت پی آی ملازمینو دا وخت په کراچۍ کې د مرکزی دفتر مخې ته د احتجاج په توګه پر لت غځولې دي او د دفتر دروازې تړلې دي. دوی د خپلې کمپنۍ یعنی پی آی ای د حکومت لخوا د شخصي کولو د پریکړې پر ضد احتجاج لا د دوام ورکولو اعلان هم کړی دی. تفصیل له کراچۍ د محمد عمران په راپور کې.
د نهې په ورځ ناوخته د پی ای د کارکوونکو مشترکه کمیټې د غونډې وروستو خبریالانو سره د خبرو په وخت د کمیټې مشر کیپټن سهیل بلوچ وویل چې دوی به تر هغې خپل احتجاج روان ساتي تر کومې چې مرکزی حکومت د پی ای د نجکارې فیصله واپس نه وي اخیستي.
تمام آپریشن مستقل طور پر بند رہے گا. ہیڈ آفس کا دھرنا بدستور جاری رہے گا.
دی وایي چې د جازونو تګ راتګ به په مستقله توګه بند وي او د مرکزی دفتر مخې ته به دھرنه هم روانه وي. د پاکستان د مزدورانو سازمان سره موږ رابطه کړې چې یو واری بیا هغوی ته خواست کوم چې زموږ سره شریک شي. دې سره سره موږ مدني ټولنې وکیلانو د بشري حقوقو سازمان ته هم خواست کوو چې زموږ په دې احتجاج کې ګډون وکړي ځکه چې ټولو ته معلومه ده چې دلته د پی آی اے کارکوونکو او میډیا سره کم سلوک شوی دی. دې سره سره د جاز چلوونکو یعنی پایلټانو د سازمان پالپا نائب صدر صادق رحمان وویل چې دوی به په دې احتجاج کې په مکمل توګه ګډون کوي او هیڅ یو پایلټ په جاز نه چلی. زه د خپل سازمان لخوا دا اعلان کوم چې موږ خپل ټولو پایلټانو ته ویلي چې هیڅ یو تن بجاز نه چلی. بلخوا وزیر اعظم نواز شریف تور لګولی چې د پی آی اے د کارکوونکو د احتجاج پر شایع سو سیاسي ګوندونه دي. د نهې په ورځ ساحیوال کې سرکاري ټي وي سره د خبرو په وخت نواز شریف ویل چې پی آی اے د ورځې 10 کروڑ روپے تاوان کوي نو ځکه دوی د نجکارۍ فیصله کړې.
جو هړتال پہ گئے ہیں وہ ان کے خلاف ایکشن ہوگا کاروائی ہوگی.
کوم خلکو چې هړتال کړی دا هغوی پر ضد به کاروائی کولی شي او د نوکرو څخه به وستل کیږي. دا هم کېدای شي چې دوی د یو کال لپاره جیل ته ولېږل شي. دا ګڼم کوم دوی سره رعایت وکړو نو دا به د پاکستان سره زیاتې وي.
کوئی
رعایت کرنا پاکستان کے ساتھ زیادتی ہوگی. چیئرمین ناصر جعفر یو شخصی ٹی وی سر د مرکی په وخت ویلی چې هغه خپل استعفا وزیر اعظم ته لیږلی او دا ورځ یې د پی آی اے لپاره تور ورځ بللې ده. د ذکر ده چې د نهې په ورځ د پی آی اے د کارکوونکو لخوا د سرکاري هوایی کمپنۍ د نجکارې د فیصلې پر ضد د احتجاج پر مهال د امنیتی ځواکونو سره پنخته کې درې کسان مړه او یو شمیر ژوبل شوي وو. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
او سرزو پیښور ته چرته 13 ورځ د قبایلي سیمو د سیاسي ګوندونو د اتحادیې یوه غونډه وشوه. په دغه غونډه کې یو ځل بیا د حکومت نه غوښتنه شوې ده چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا ورګډې کړل شي او دغلته د امنیت ستونزې دې هوارې کړل شي. په دغه اړه خالد خان خشګي نور معلومات راکوي.
دا نه په ورځ پیښور پریس کلب کې د فاټا سیاسي اتحاد مشرانو یو ځل بیا د حکومت نه غوښتنه وکړه چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړي شي او د انګریز د وخت اف سی آر قانون دې ختم کړي شي. ګنی بیا بدوی د احتجاج په توګه په پیښور کې 3 ورځې احتجاجي ناسته او لاریون کوي. دا پاکستان تحریک انصاف اقبال افریدی په مشرۍ کې د سیاسي ګوندونو د قبایلي مشرانو په پیښور پریس کلب کې غونډه وشوه چې د حکومت له اړخه د فاټا اصلاحي کمیټې په دې بنیاد مخالفت وشو چې دا کې صرف د پولیټیکل انتظامی دا مراد یافته خلکو رې اخیستلی شي. اقبال افریدی په دې اکلا مشال ریوتا اوایل.
اصلاحات د پاره جوړ شوې کمیټه دغه کسانو سره کینی کوم چې د افسیار حامیان دي کوم چې ملکانو نوابان دي د چا چې مراحت دي د پولیټیکل انتظامیانه او بیا هغه خل چې څوک مشاورت لذي په خلکو راغواړي څوک چې د افسیار افسران دي.
دغه شان د پاکستان پیپلز پارټي جنگریز ممن چې د فاټا سیاسي اتحاد مرستیال صدر هم دي وایي چې ټول سیاسي ګوندونه او قبایلي اولس د افسیار ختمېدو باندې متفق دي، خو د پښتونخوا گورنر او د فاټا سیکریټ ځنی افسران د دې مخالفت کوي.
موږ د دوی نه دا مطالبه کوو چې یا مو د پاکستان د زموږ په شان شي، د پاکستان د ولس یا د پاکستان دا کوم سټیټس کو چې دا کوم مایند سیټ چې دی بیوروکرات مایند سیټ دی، یا دا زموږ په شان دی دا نظام دومره ښه دی، یا مو د دوی د ځان په شان دی.
په پیښور کې د فاټا وکیلانو د اتحادی یو غړي رحیم شاه ایډوکیټ وویل چې دا خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو خلک د یو بل سره د ژبې، کلتور، جغرافیې او د مذهب په لار تړلي دي، خو بیا یې هم ځینې قوتونه د یو بل نه جدا ساتي.
ځکه چې دام پښتانه دي، موږ هم پښتانه یو، یو قوم یو، یو خلک یو، یو دین دی، یو مذهب دی، خو د بدقسمتۍ نه پنجابي اسټیبلشمنت موږ ته دغه حق راکولو ته تیار نه دی. موږ ورته وایو چې ګوره دې سیلاب مخه مه نیسئ، کینې دې نه به طوفان جوړ شي او دلته به د بنګلادیش غوندې یو بله سانحه منځته راشي.
دا یادونه ده چې د وزیر اعظم نواز شریف له اړخه د سرتاج عزیز په مشرۍ کې فاټا اصلاحي کمیټه جوړه شوې ده چې د افسیار د قانون خاتمه یا خیبر پښتونخوا کې شاملېدو په حق له د قبایلی خلکو رائے معلومه کړي. د دغه کمیټه دوه غونډې په باجوړ او ممند ایجنسی کې شوې دي او اوس په د خیبر ایجنسی خلکو رائے معلومولو لپاره یو ناسته کوي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
په پیښور کې له سترګو مازورو جنکو زده کوونکو د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د دوی دپاره دی یو سیکنډري سکول جوړ کړي، ځکه چې دوی د پرایمری پورې دغلته زده کړې کولی شي، خو بیا د دوی د زده کړو دپاره څه انتظام نشته په دغه اړه باندې. رابعه اکرم خان نور معلومات راکوي.
د خیبر پښتونخوا د نابینا جنکو زده کوونکو وینا ده چې په دې صوبه کې د نابینا او هلکانو په شان حکومت د دوی لپاره د لوړو زده کړو سکولونه نه دي جوړ کړي، کم چې دوی ته د پنځم ټولګي نه په سالم ترلاسه کولو کې خنډونه ودروي. یاد دی چې د خیبر پښتونخوا د خیر ښېګڼې د محکمې پخوانی مشر مهرتاج روغانی تیر کال د نابینا جنکو زده کوونکو لپاره په کلنی ترقیاتي پروګرام کې یو های سکول د جوړولو فیصله کړې وه، خو هغه فیصله تر اوسه پورې عملي شوې نه ده. مشالې ډیو سره په خبرو کې د پیښور د نابینا او جنکو د سکول د پنځم ټولګي یو زده ونکي سیما ګل اویل چې مخکې د تعلیم خواهش لري، خو د نابینا او جنکو د لوړو زده کړو سکولونه په کراچۍ او پنډې کې دي. د دې په وینا چې زیاتره جنکو ته کراچۍ او پنډې ته د تلو اجازه له کوره نه وي او هغوی هم داسې کورونو کې خپل وخت ضایع کوي.
زمونږ وایي چې زمونږ د سکول هایي شي، ځکه چې زمونږ نورې ادارې دلته نشته دي، هغه بیا پنجاب سایډ ته دي. مونږ وایي چې زمونږ ته د خپل اداره هایي لیول باندې شي. زه چې کور نه راتلم، ماته دومره پورې پته نه و چې لکه زه به څنګه سبق وایم، چې دلته زه راغم ما ډېر څه زده کړو دلته. زه چې سبا ته تعلیم حاصل کم زبر خپل ما چې کم ما سره چې کم تعلیم وي، زبر دا نور ماشومان تم ورکوم، زبر یو ډیر ښه ټیچر جوړېږم.
د خیبر پښتونخوا د خصوصي ماشومانو د تعلیم د محکمې تر مخه دا و خیبر پښتونخوا کې د نابینا او زکوونکو شمیر 308 دی، چې پکې د جنکو زکوونکو شمیر 450 دی. یو بل زکوونکو هادیه وایي چې د سکول په څنګ کې د نابینا او هلکانو تر لسم ټولګي سکول دی، کم چې دوی سره د تعلیم په لړ کې زیاتې ښایي.
هم
د دې سکول یو استاذ عابده نسرین چې خپل هم د دې سکول زده کوونکي پاتې شوې ده او نور تعلیم یې د پنډې او کراچۍ نه کړی دی، وایي چې په سکول کې 2 ماشومان زده کړې ترلاسه کوي او د دوی لپاره د یو های سکول ضرورت دی.
خبر نبینا اکثر غریب خاندان سره تعلق ساتي، دی بوتلو راوستوم کور والا د دې زیات مشکلات دي نو بیا دی وجنه د دې تعلیم جاری اونه شي بس دا شادې پاتې شي کو کله زمونږ خپل سبې کې ماشومان ته پاره د سکول انتظام او شو لکه میټرک پورې نو دا بډیر خی
کله چې مشال ریډیو دا مسله د خیبر پښتونخوا د خیر خیګړې د محکمې وزیر سکندر خان شیرپا مخې ته کا نو دا وینا وا تسلیموي چې خصوصي ماشومان ته توجه نه ورکړې شوی دی وای
فقار دي چې جات مونږ جنکو د غلا جات د ورکو او شپږ مونږ دا کو چې را روانې ډی پی کې مونږ ته زمونږ سکیم اپروف کیږي او دا کیږي نو چې د مونږ د جنکو د های سکول لپاره فرست پرایورټی باندې کوشش وکړي
د یو غیر سرکاري ادارې لیټ سټارټ تھینکینګ د کال 2012 د معلوماتو تر مخه پاکستان کې شاخوا 900,000 نابینه خلک دي د دې ادارې په وینا چې پاکستان خصوصي خلکو د تعلیم او بنیادی هنري زده کړې ورکولو کې پاتې راغلی دی او د داسې خلکو په خپلو خپو ودرېدو لپاره د خصوصي توجه ضرورت دی
اوردونکو هم د تعلیم په موضوع کې پاتې کیږو د پاکستان د پرایویټ سکولونو د اتحادیې مشر ډاکټر ذاکر شاه وایي چې حکومت د سکولونو په انتظامیا ډېر فشار ساتل چې له کبله د غلطه زده کړې اغیزمنې شوې دي او تر اوسه پورې د 200 سکولونو د مشرانو پر ضد حکومت لخوا اف آی آر درج شوې ده په دغه موضوع باندې سره زمونږ همکار غلام غوث خبرې کړې دي او لومبې ته پوښتلې دي چې د حکومت د پالیسیو له کبله په دوی باندې څه فشار دی نوموړی وایي
گورنمنٹ لگیا دے دا پرائیویٹ اسکولوں نے ٹارگیٹ کری دی او یو مسئلہ جوڑا کڑے چې بيدا تاسو خپل حفاظت پخپل ہو گئی کله نه دا واقعي جوړ شوی دا گورنمنٹ په موږ باندې سختی راوست نو تاسو یقین ساتي چې ماشومان کلم اسکول ته راځي نو یو ډېر په خوف کې راځي په ډېر یره کې راځي زموږ جتا په ځا ختمول پکار دی او داسې څه څه طریقې جوړه کی چې کم از کم دا ماشومان چې اسکول ته راځي جتا په یو خو خوشحالي په ذهن کې راځي ځکه چې کله په دوی باندې ټینشن یو دوی باندې پرشر دی دا ماشومان بیا کلم سبق نشي ویلې ځکه چې دوی التلاړ شي ټوپکې تمانچې یا چې دا فضا کوم جوړ شوی نو دا څه فضا نه ده
تاسو باندې حکومت څه سختي کوي چې په سکولونو کې تاسو څه وکړي
اوس جدا سده چې بعض سکولونو خود سدي چې خو الحمدلله ډېر خدي یا دا وی سره وسایل مشته دا وی سره ملي ماشومان هم زیات دي دا وی فسونم خدي اخو تقریبا 2-3% دي اوی خو دا ټول تنظیمات وکړي شي خو لکه یو ورکوټ سکول د کته دا وی چې هر ته ریزروایر لګاو ته واک تر گیټ لار شاه یا ته په دیوالونو خپل چت کا او ته ملي چې سلو پینځه مورچی جوړ کړو او دله سلو پینځه کلا شرکو په والا او دې پر چکم دته تنظیمات وکتا دی اور کو سکول کار نه دی او تاسو یقین ساتي چې زما خیر دی ټیم کې 97% سکول دا سیدی چې هغه دا ټول تنظیمات خپل باندې نشي کوله د دین علاوه په ټول ملک اوسه پورې کم اس کم د دې سکیورټي حواله سره مختلف د گورنمنت د پرشرایز هون د وجه نه 15000 سکولونو سره بند شي دی په ټول پاکستان کې او زمون په دې صوبه کې اوسه پورې د زرو نه زیات سکولونه بند شو او
سوایانی پرچې د سمر سکولونو په پرنسپلانو په ځدی هغه په ځد شو
اوسه پورې زمون په صوبه کې کم اس کم اوسه پرچی کټ شوی دی یو استاد چې اوس پورې خپل بچی ته دا ویلې یا خپل طالب علم ته دا ویل چې تاسو په تانې نزان ساتي تاسو بکری مینه هر کو سره کې نه یاد څه خبره پکې دلې هغه استاد باندې دوی فایر کټ کو هغه پرنسپل باندې دوی فایر کټ کو اوس باندې کې تاسو چې تر تلاړ شونه ته کریمینل خلکو لیست لګې دلې دا کې پرنسپل لیست هم می و سو د کسان دي چې هغه باندې دوی پرچی کټ کړی دا غیر قانوني دي
څنګه به تاسو خپل आवाज پورته کوئ تاسو بس لا عملي
زمونږ ټول چې کوم مرګري دي مختلفه سچویشن یا چې کوم زمونږ د دې مشران دي امر اوخت دي مونږ ان شاء الله یو خپل دې کې پروگرام پلان کوو لګي یو چیر مونږ به کفرس کا گورنمنت د خپل اف آی آر ختم نکړي مونږ به احتجاجن خپل سکولونه بندو
د پاکستان د پرایویټ سکولونو د اتحادیه مشر ډاکټر ذاکر شاه او زمونږ همکار غلام غوث سره خبرې کولې اوس راځو د امریکا صدارتي انتخاباتو ته په امریکا کې د حکومت چارې د صدارتي تنظیم د لاندې پر مخ ځي خو د امریکا صدر یا ولسمشر څنګه غوره کیږي په دغه موضوع ما په واشنگټن کې د ډیو ریډیو د خبریال اشفاق مومن سره خبرې کړې دي او په سر کې مې ترې پوښتلي چې د امریکا د ولسمشر د غوره کولو لپاره انتخابي عمل کله او څنګه پیل شي او تر کله دوام لري نوموړی وایي
د دې شروعات د فروری د لومړۍ نیټې نه کیږي او په امریکا کې د انتخابونو لپاره بیا دوا طریقې دي چې په مختلفو سټیټس کې هغه بیا بیلی دي په نه سټیټس کې داسې طریقې کار دي چې هغه د کاکسس ویل کیږي د دغه شروع د فروری د لومړۍ نیټې نه په آیووا کې کیږي او بیا دویمه طریقه چې کوم ده نو هغه ته پرایمریز ویل کیږي دغه به د نیو هامشیر نه شروع کیږي کوم چې با د فروری په اتمه نیټه باندې دغه ځنه لومړی دغه پروسس شروع کیږي په کاکسس کې به د دې د مختلفو ګوندونو مختلفې طریقې دي، لکه د دې دوه ګوندونه ریپبلیکن ډیموکرات چې کوم دی وخت د ملک تر ټولو ستر ګوندونه دي، په دې کې د ریپبلیکن طریقې کار ډیر زیات ساده دی. په دغه طریقې کار کې داسې کیږي چې خلک راځي د خپل ډیلیګیټس ورته دی وایي، او هغه ډیلیګیټس د حلقې په سر باندې منتخب کیږي، هغه ته ووټ ورکوي د هر یو کینډیډیټ لپاره، د هر یو کاندید لپاره چې د ریپبلیکن پارټي نمائندګي په صدارتي انتخابونو کې وکړي. او دغه سی بیا پر ډیموکراتس کې راغی د لپاره طریقې کار بیا لږ غونټه کې هغه پیچلې دی. په دغه کې داسې کیږي چې د کلی حلقې خلک یو حال تر غونډيږي، په هغه کې بیا ووټینګ کیږي، رائے اخستل کیږي، هغه حال ته کې بیا د کینډیډیټ د ډیلیګیټس انتخاب کوي، او د دغه ډیلیګیټس انتخاب چې کوم دی دا په دیو ته پریزنت وي، موږ ته حلقې وایو. دا په آیووا کې چې کوم دی 1401 حلقې دی ټولې. همدغه شان ته کې دغه ډیلیګیټس چې کوم دی نو هغه مخکې راشي، بیا د دې شمیرنه کیږي چې کوم یو ډیلیګیټس هغه به کوم یو کینډیډیټ ته لکه یا کاندید ته ووټ ورکوي چې د پارټي نمائندګي وکړي. نو د کوم نماینده لپاره چې ډیلیګیټس زیات وي، نو هغه بیا دغه چې کوم سټیټ ته یا ایالت ته د هغې ګټون کې کاندید دغه پارټي د نمائندګۍ لپاره هغه وګرځول شي.
اشفاق قدر دل گوائے چھے دا کینڈیڈیٹس کو نومینیٹ شو یا نامزد شو، دلی سر سر پا دی انتخابی عمل کی یو دا کنونشن ویلیوم دا پروسس تے چھے کہ او کنونشن کی گی داغی نرست بیا چھے دے نو کینڈیڈیٹس ایڈنٹیفائی شی او پی جندل شی وغا مخی ترازی بے انتخابات کی گی، دا عمل بیا مخی سنگزی
سنگ چھے دا پرائمریز او د دې سره د کاکسس چې کوم دی دا پروسس کله سره تورسی یا دا پروسس سره تورسیږي، د دې نه پسته بیا جنرال کنونشن ورته دی وای هغه کیږي د پارټي په سر باندې. نو په هغه کې بیا د پارټي تمام غړي چې کوم دی هغه شرکت کوي، هغه راغونډيږي، او هغه کاندیدان چې کوم د پارټي د نمائندګۍ لپاره د لومړۍ مرحله کې را مخته شوی هغه هم دغه تراشي، او په هغه کې بیا د خپل پارټي چې کوم کامیاب کاندید وی چې د چا سره زیات ډیلیګیټ وی، او هغه ډیلیګیټس چې کوم دی نو هغه دغه پارټي د مشر نوم چې کله مخه ته داغي په اساس باندې راشي، نو دغه نور کینډیډیټس چې کوم یا کاندیدان کوم مخ کې دغه سره په لومړي مرحله کې ولاړی، هغه هم د دې سره د حمایت اعلان وکړي، او دغه سي د پارټي لخوا چې کوم دی نو هغه بیا یو جدا چې کوم کمپاین هغه شروع شي، نو دغه کنونشن نو وروسته بیا د شریک کمپاین پروسس یا پروسه چې کوم دی نو هغه شروع کی، او بیا بل اخر په 8 نومبر باندې په امریکا کې بیا عمومي دلته کې انتخاباتو شي، او په هغه انتخاباتو کې چې کوم هم ریپبلیکن او ډیموکراتس دي کله هغه څوک هم په دغه کې کامیاب شي، نو هغه په دسمبر ولسم نیټه پورې چې کوم دی نو دغه شمیرنې پروسس او دغه قصه چې کوم دی نو رواني، او په دسمبر ولسم باندې په کیپیټل هیل کې د دې چې کوم دلته کې کانګرس ودانی ده، په دې کې د رایو اصل شمیرنه هم په دغه ځای کې وشي، او د دې نو وروسته په شپږمه او یا په 10 جنوري باندې د راتلونکي کال به دې چې کوم د ملک غټون کې دغه انتخاباتو هغه د ملک صدر جوړ شي، او په 6 جنوري باندې بیا هغه څوګن پورته کی.
په واشنگتن کې د ډیو ریډیو خبريال شپق پومندو چې موږ سره د امریکا د انتخابي عمل پاړه باندې خبرې کولې، او د خبرونه په دې برخه کې تاسو لپاره سندره وړاندې کړو.
یارین کوی جن کی ٹول دی تگان غول ول کی وسود من بنشی کور تا ٹول مر زری وکڑے ما ینا ورے دیا گلا گل رے دیا ببو جان ل دیوڑ ما رے دیا گلا گل رے دیا ببو جان ل دیوڑ ما ورے دیا گلا گل رے
سندر مردا اردن کو په پختونخوا کې د سهار نه هنیم بجې شوې دي. د دې وخت مهم خبرونه د آرمی پبلک سکول د وجل شو ماشومانو میاندو پلارانو غوښتنه کړې ده چې په آرمی پبلک سکول او باچا خان پوهنتون د شو ترهګرو بریدونو عدالتي پلټنه دی وشي. دا پریکړه تېره ورځ پېښور پرېس کلب کې د وجل شو ماشومانو د کورنیو غړو په یوه غونډه کې وکړه. د پاکستان د شخصي سکولونو د اتحادیې مشر ویلي کې چې حکومت د سکولونو د مشرانو پر ضد روانې هلې ځلې نو درېنو په احتجاج به لاس پورې کړي. مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې د اتحادیې مشر ډاکټر ذاکر شاه زیاته کړې ده چې تر اوسه پورې د 200 سکولونو د مشرانو پر ضد د حکومت لخوا اف آی آر درج شوی دی. د پاکستان د هوایي شرکت پی آی ملازمینو د حکومت لخوا د کمپنۍ د شخصي کولو پر ضد احتجاج لا د دوام ورکولو اعلان کړی دی. د هوایي شرکت ملازمینو دا وخت په کراچۍ کې د مرکزی دفتر مخې ته د احتجاج په توګه پر لټ غځولې دي او د دفتر دروازې تړلې دي. افغان ولسمشر یو ځل بیا په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو په برخه کې په قومي یووالي ټینګار کړی او ویلي دي چې خلک باید په دې برخه کې د حکومت ترڅنګ ودرېږي. د افغان حکومت اجرائیه مشر عبدالله عبدالله د ترهګرۍ پر ضد مبارزې لپاره د یوې داسې طرحې پر جوړولو او عملي کولو ټینګار کړی چې د سیمې د ټولو هیوادونو لخوا په یو واحد اراده او لیوالتیا رامنځته شي. او د امریکا د دفاع وزیر شن کارټر وایي پینټاګان د راتلونکي 2018 میلادي کال لپاره د روسیې د تجاوز په وړاندې مبارزې لپاره د 3.6 میلیارد ډالرو د بودیجې وړاندیز کړی. خبرونه مو اوریدو اردوونکو سرود اسلام آباد ته چرته چې زموږ همکار سراج زهیر ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دا غینه مونږ ته مهمه برخه وړاندې کوي.
نن ایکسپریس روس پاڼې خپلې ادریه کې د وزیر اعظم په مشرۍ کې د ترهګرۍ د مخنیوي او د ملک د مجموعي صورتحال په اړه د شوې غونډې په حق لیک کړی دی. وایي دا رنګ غونډې هر ورځ کیږي او د هرې غونډې وروسته بیا په خبر پاڼه او یا خبري غونډه کې دا ویل کیږي چې ترهګرو ته به ماتې ورکوي او په قومي اکشن پلان باندې به په هر صورت کې عمل درآمد کوي. دا ښه خبره ده خو سوال دا پیدا کیږي چې د غونډې وروسته د دې قسم جذبې ضرورت ولې پیښیږي. د ادارې په وینا چې د دین داخکاری چې سنا سزا کې سخن ضرور موجود دی. ادارې زیاتوي چې یو طرف ته ملک په حالات جنگ کې دی، هر طرف ته یو غیر یقیني صورتحال پیدا شوی دی، نو بل پلو سیاسي صورتحال کې هم ګرمي په نظر راځي. د غرنګ پاکستان کمی ایرلاین پی آی اے ملازمین هم په احتجاج دي چې پکې درې کسان په ډزو کې مړه هم شول. ادارې وړاندې لیکي پاکستان دا وخت له مشکل حالاتو سره مخ دی او سیاسي مهاجرۍ هم د دې لپاره زیانمنه ده او د ترهګرۍ خلاف جنگ کی کمزوری هم ډیری مسلې را پیدا کوي. نو باید چې حکومت د وسلوالو پر ضد جنگ کې سخت رویه خپل کړي او کوم سیاسي مسلې چې دي چې هغه په خطر طریقہ په خبرو اترو هوار کړي او له دغه خلکو سره کینی. بل پلو په کار د چی سیاسي ګوندونه که احتجاج کوي ودی کی خو له حالات خرابولو نه دی ډډه وکړي. بل پلو د پیښور نخ پریدونکو مشرک پرس پڼ خپل ادریه کې لیکي چې د پیښور او خوښه علاقو ناظمانو د صوبایي حکومت لخوا ورته د اختیاراتو نو ورکول پر ضد د احتجاج دړک ور کړی دا. ادارې وړاندې لیکي که څه هم حکومت د دې ناظمانو سره لوس کړی و چې لبلدیتی انتخابات وروسته به ورته اختیارات ورکوي کومه چې تر اوسه سرته ونه رسولې شوه. خو دا هم ښه خبره ده چې دغه ناظمان د دې پر ضد احتجاج ونه کړي. ادارې زیاتوي باید چې جماعت اسلامي او پاکستان تحریک انصاف د دې خبرې ادراک وکړي چې د دې قام سره کوم لوس کړی و که هغه یې پوره نه کړو نو دوی به بیا یو وار څنګه ولس ته مخامخ کیږي. ادارې اخري لیکي پکار ده چې صوبایي حکومت د سه انتظار بغیر خپل بلدیاتی نمائندگانو ته اختیارات ورکړي ځکه چې دا د دوی عیني حق دی او که صوبایي حکومت دوی ته د اختیارات نه ورکوي نو بیا یې ولې بلدیاتی انتخابات کول.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
راځو نړیوالو مطبوعاتو ته. فارن افیرز مجلې لیکلي دي وسلواله ډله داعش چې د روس او طالبانو ګډ دښمن دی له راپورته کېدو وروسته یې طالبان د یو شمېر سیمه ییزو طاقتونو لپاره د خوښې وړ ګرځېدلي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکلي ایران وایي خپلو د څه باندې 30 اربع ډالرو منجمدو اساسو ته رسایي کړې ده. د دغه دواړو لیکنو مهم ټکي سرارالم مومن وړاندې کوي.
فرن افیرز مجله لیکي طالبان چې څو وخت کې تری هر چا کرکه کوله اوس د یو شمیر سیمایزو طاقتونو لپاره د خوخي وړ ګرځیدلی. تر دې پورې روس چې له طالبانو سره د دښمنۍ اوږد تاریخ لري، په دې وروستیو کې یې د داعش وسلوالې ډلې پر ضد د استخباراتي معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره طالبانو ته مخه کړې. داعش چې د روس او طالبانو ګډ دښمن دی، د طالبانو لپاره یو لوی چیلنج جوړ شوی. داعش ډله چې له طالبانو ورته وسلوال ورغلي او د افغانستان په 15 ولایتونو کې شتون لري، په دې هڅه کې ده چې ځینې سیمې لاندې کړي. دې وسلوالې ډلې یو شمیر پخوانی طالب مشاورین او وسلوال ځان سره نیولی دي، او د طالب وسلوالې ډلې پرتله ورته درې چنده زیاتې تنخواګانې ورکوي. دغې ډلې په دې وروستیو کې یوه اف ایم راډیو هم خلاصه کړې چې هر ورځ په پښتو او دري ژبه 90 منټه پورې خپرونې کوي. له روس سره دا اندېښنه ده چې داعش ډله یې په هیواد دننه مضبوطیږي. دا وروستو له هغو چې روس تیر کال په شام کې د دې هیواد د ولسمشر د ملاتړ په هدف د داعش ډلې پر ضد هوایي بریدونه پیل کړل. شاوخوا 14 میلیونه روسان مسلمانان دي چې زیاتره یې سنیان دي او ډېری یې دا مهال په کافکاس کې ژوند کوي. د یوې اندازې تر مخه په دې کې 15% وهابي مسلک دي چې د داعش ملاتړ کوي. بلخوا واشنگتن پوسټ رسپانه لیکي ایران د ګل په ورځ د اقتصاد په برخه کې خپل دوه مهم پرمختګونه اعلان کړل. تهران وایي خپلو د څه باندې 100 ارب ډالرو کنګل شو اساسو ته یې رسایي کړې او په یو مهم نړیوال بانکي نظام کې بیا شامل شوې. دا براسې حال کې ده چې امریکایي ادارې په ایران کې د پټو فرصتونو د لټون په لړ کې لا پسې محتاطه شوې. د تهران او نړیوالو طاقتونو ترمنځ د ټومي تړون وروستو د امریکایي ولسمشر انتظامیه په ایران جلا بندیزونه ولګول. دغه بندیزونه د تهران لخوا د بیلیسټیک مزایل د تجربې په غبرګون کې لګول شوي. که څه هم ایرانی حکومت نه دی ویلي چې د ورته ترلاسه شوي رقم لپاره څه پلانونه لري، خو ویان یې په اشاره وایي چې ځینې پیسې به د ایران قومي پرمختیایي فنډ په نورو هیوادونو کې د شیانو د اخیستو لپاره کاروي. البته د یاد اټومي تړون ځینې مخالفین وایي کې دی چې د رقم د حزب الله په څیر د ایران ملاتړو وسلوالو ډلو لاسو ته ولاړ شي. د یوې اندازې له مخې د ایران د کنګل شو اساسو ټول رقم شاوخوا 1.5 ارب ډالره جوړیږي.
زموږ همکار سره عالم مومند چې نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوله، اوریدونکو یو اعلان ستاسو د پاره وغدا چې د جنوري په 1 نیټه د 1 شنبه په ورځ سهار د مشال ریډیو په AM چې کوم زموږ فریکوینسي ده په هغه کې ستونزه وه. دغې د وجې په خوست کې او ځینې قبایلي سیمو کې زموږ نشریات تاسو نشو اورېدی، هغه ستونزه هواره شوې ده. تاسو زموږ نشریات هم په AM باندې اورېدی شئ. او راځو یو راپور ته. د مغربي هیوادونو سفیرانو په شام کې د اسد مخالفینو ډلو تور لګولې دي چې روسیا د هوایي بریدونو په وسیله شام کې د امنیت په ځای کولو لپاره روان مذاکرات د خپو لاندې کول غواړي. په دغه اړه د مشال ریډیو د خبر د مرکزي څانګې د یو راپور مهم ټکی اورو. په داسې حال کې چې د امن لپاره مذاکرات دوام لري، د مغربي هیوادونو سفیرانو په شام کې د اسد د مخالفینو ډلو د روسیې لخوا په شام کې په هوایي بریدونو انتقاد کړی دی. د شام د حکومت مخالفینو روسیا او د اسد رژیم تورن کړی دي چې د نازیانو په شان ظلمونه کړی دي. د مخالفو ډلو مشران وایي چې تر کومه دغه بریدونه نوي ودرېدلې په خبرو اترو کې به برخه نه اخلي. مخالفو ډلو په شام کې د امن په اړه مذاکرات ځنډولي دي او د اسد پر رژیم زور اچي چې حکومت د جنگ ځپلو سیمو ته د بشري مرستو د رسولو اجازه ورکړي. د روان میاشتې په 9 نیټه د شام حکومت د ملګرو ملتونو خواست ومنلو او دریو خاریو ته د بشري مرستو وړلو اجازه ورکړه. د ملګرو ملتونو د اندازې تر مخه په شام کې 45 کلي او خاریې داسې دي چېرته چې 400,000 خلک د زړه چاودون سره مخ دي او خوراکي موادو او دوایانو ته اړتیا لري. په راپور کې راغلي دي چې په ځمکه موجود حکومتي ځواکونه په دې هڅه کې دي چې هغه سیمو ته د سیزونو د وړلو لار ونیسي چېرته چې د حکومت پر ضد جنګیدونکي باغیان دیر دي. د برتانیا د بهرنیو چارو سکتر ویلي د روسیې ولسمشر پوتین د هوایي بریدونو په وسیله د شام د امن پروسه د خپو لاندې کول غواړي، خو روسیا دا تورونه نه مني او وایي یوازې هغه سیمې په نښه کړې دي چېرته چې د اسلامي دولت په شان ډلو وسلوال دیر دي.
I've been waiting for you.
Is imarat ki neev itni mazboot hai?
Danade ranguna.
Danade hairanon ke qisse, internet aur filmi khabruna.
Arone da charshambe aur khali pavras.
Aur idale mahe rawi.
رائټرز خبري ایجنسی په پاکستان کې د تعلیم د کمې شرې پاړه باندې یو راپور خپور کړی دی. ایجنس لیکي په هیواد کې تعلیم نه بې برخې جنکو شمیر ډېر زیات دی چې په دې پلو پاکستان په نړۍ کې په دریم نمبر دی. دغه لیکنې مهم ټکی ملیحا امیرزاده وړاندې کړي.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي په پاکستان کې خواوشا 3.5 ملیون ماشومان چې عمرونه د 15 او 14 ترمنځ دي سکولونو ته نه ځي. په دغه کې 55 فیصد جینکې دي. ایجنسی کې پاکستان د نړۍ په هغو هیوادونو کې په دریم نمبر دی چې له سکولونو نه بې برخې تر ټولو زیاتې جینکې لري. د نوبل امن جایزه ګټونکې ملالې یوسفزئی هم له سوات سره تعلق لري چې په 2012 کال کې طالبانو ویشتلې وه. ملالې یوسفزئی د تعلیم کم عمره مبارزه ده. اجنس لیکي په پاکستان کې خزې که هغه د تعلیم لپاره کمپین کوي او که بې تعلیمه میندې دي د جینکو د تعلیم لپاره اواز پورته کولو کې مخې ته راغلي دي. اجنس د پاکستان د پنجاب سیمې د بهاولپور یو کلیوالې ماشومې فاطمه په حواله لیکي چې هغه وخت یې قسمت بدل شو کله چې د یوې ځایي مدني ټولنې کارکوونکو د هغې مور او پلار قانع کړل چې خپله لور سکول ته ولیږي. د فاطمه په خبره سکول ته د تللو ارمان یې پوره شو. فاطمه وای له ملګرو سره لوبې کول یې ډېر خوښیږي، استادان یې ډېر زړسواندي دي او ډېر خیال یې ساتي. فاطمه په هغه درې اویا زره ماشومانو کې یوه ده چې په 2013 کال کې د یوې غیر سرکاري ادارې الف اعلان د یوې پروژې سره سکول کې داخله شوه. دغه پروژه د برېټانیې د نړیوال پرمختګ د څانګې په فنډونو چلیږي چې یو غیر سرکاري اداره رورل سپورټ نیټورک یې انتظام چلوي. دغه پروژې د پاکستان په کلیوالو سیمو کې د زده کړو په اهمیت ولسته پوهاوی ورکړی دی. ایجنسی کی کسا هم په پاکستان کې مفتالیم حاصلول د هر ماشوم آئینی حق دی، خو سیړونکي د جینکو د کم تعلیم شرح وجہ غربت ښایي. ایجنس د یوې بلې غیر سرکاري نړیوالې ادارې آکسفیم د رپورټ په حواله وایي چې په پاکستان کې 11% کم عمر جینکې د 15 کالونه کم عمر کې ودیږي چې صحت، تعلیم او حقونه یې اغېزمنېږي. ایجنس وایي د نړیوالو شواهدو په بنیاد دا ویل کېږي چې د یو کال تعلیم د یوې ښځې آمدن تر 30% پورې سیوا کولی شي. رویټرز لیکي د الف اعلان له پروژې سره خواوشا 2.5 لک کسان د تعلیم په اهمیت پوه شوي دي. د دې ترڅنګ کلیوالو ټولنو په 1.5 سکولونو کې د بجلی، اوبو او نورو سهولتونو کې خوالی راوستلو لپاره هلې ځلې کړي دي. خو د ټولنې لپاره کار کوونکي وایي اوس هم ډېر کار کول پکار دي.
د مریحا مرزا د راپور مورد اوریدونکو د پاکستان پاړه د یو راپور نه وړاندې ورځو افغانستان ته. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پخوانی کمانډان وایي د افغانستان تر ټولو لویه ستونزه د دغه هیواد په پوځي لیکو کې کمزوري رهبری یا د لیډرشپ ستونزه ده. په دغه اړه باندې د یو راپور مهم ټکی د فرشته جلال زینب.
جنرال جان کیمپل چې اوس په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندان په توګه دنده پای ته رسیدلې، پرون د امریکا د استازو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته د افغانستان د پوځي قواو د ستونزو په اړه خبرې کولې چې د په خبره د مشرتابه له کمزورتیا څخه سرچینه اخلي. جان کیمپل وایي د افغانستان پوځ د یو قومندان په ګډون دوه نوي لوړ رتبه افسران په نارامه هلمند ولایت کې تبدیل کړه، خو زیاتوي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پولیسو په رهبرۍ کې د بدلون راوستو په برخه کې ډېر شاته پاتې دی. د امریکایي جنرال داسې مهال د امریکا د کانګرس د غړو پوښتنې ځواب ویلی چې د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنې تر پخوا ډېرې سوي دي او کانګرس بیره لري چې دا کار شایي د دې سبب سي چې امریکا د تیرو 14 کلونو لاسته راوړنو د خوندیتوب لپاره خپل ډېر سرتیري په افغانستان کې ځای پر ځای کړي. جنرال کیمپل زیاتوي که امریکا سنجول سوي او دقیق ګامونه وانخلي، دا خطر سته چې د افغانستان وضعیت تر 2015 کال بدتر سي. د دې خبره په افغانستان کې د امنیت او ثبات لاړخه حالت هغه سي نه دي چې باید په 2014 کال کې په دغه وخت کې د امریکایي سرتیرو د شمیر کمیدو ته لار هواره سي. دغه جنرال د امریکا د ولسمشر باراک اوباما هغه پریکړه وستایله چې وایي د 2014 کال تر پای به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر تر 9800 کم نه سي. ټاکل شوی جنرال کیمپل په نږدې راتلونکي کې تقاعد وکړي او ولسمشر اوباما د هغه پر ځای جنرال جان نیکلسن په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندان په توګه نومولی دی. د امریکا په کانګرس کې جمهوري غوښتونکي له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه د اوباما پر سیاست انتقاد کوي. همدارز اوس چې د طالبانو ترڅنګ په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو یادونه هم کیږي، حتی د امریکا په کانګرس کې دیموکراتان هم په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د حضور پر څرنګوالي فکر کوي.
د جنرال جان کمپل په خبره داعش ډله په افغانستان کې د ملکي خلکو په وړاندې خپلو بریدونو ته په دوام سره له طالبانو سره سیالي کوي. دی وایي داعش غواړي په افغانستان کې خپل فعالیتونه لا پیاوړي کړي، خو زیاتوي چې امریکایي ځواکونو د داعش د وړتیاو په راکمولو کې هڅې کړي دي او په دې برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې لرلې دي. تر دې وړاندې جنرال نیکلسن هم د افغانستان د وضعیت خرابېدو په اړه خبرې کړې وې. هغه وایي افغان ځواکونه توانېدلې تیر کال د طالبانو بریدونه تر ډېره پر شا وتنبوي، خو د ده په وینا افغانانو په یوازې سر دا کار نسو کولی او د تجهیزاتو او مالي مرستې له اړخه یې تکیه پر امریکا وه. د امریکا د دفاع وزارت په وینا یوازې په 2015 میلادي کال کې څه باندې 4.2 میلیارد ډالر مرسته افغان امنیتي ځواکونو ته رسېدلې ده.
د فریبا ظاهر راپور ته سوریدا اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې تاسو لپاره د غسندر وړاندې کوم.
جدا بن شو
بے وفا بن شو
بغیر اغیار پوکی سو
چری خطا بن شو
مونگا مزل کڑے دے پلو یا لار دمینے پلو یا لار دمینے زصبر گالے نشم
تاہیر والے نشم
بغیر لتا وقتنا دور بلٹ پیم
زدتا بلٹ پیم
سمائل داستا پنم شو
زد منگلٹ پیم
من یک با کرے دے او یک زار دمینے او یک زار دمینے داستا ملنگ بشمار بل خدایا غواړم
داستا ترسم بشما
مونگا پیو بل باندے کڑے ایک بار دمینے کڑے ایک بار دمینے پجار وایو
تا اغیار وایو
لتا ننا ویری گو
تا بار بار وایو
خیر دے کمو خیزوے مونگا پدار دمینے مونگا پدار دمینے مون محلو نسکلو
مال دولتو نسکلو
مونگا دمینے تگی
سندر مرد اردن کو دا مشال ریڈیو دیو زمو سہرنے خبرونا اور سلام پختونخوا رازیو راپورتا دا پاکستان ڈان ورسپانا پا خبری داریا کی لکلی چی پا بلوچستان کی تشدد یو ذل بیا زیاد شوی دی ورسپانا دا صوبے وزیرالا سناولا زہری تا مشورہ ورکی چی باید د تشدد مخنیوي لپاره له پاوز او ورسره له بلوچ مشرانو سره هم خبرې اترې وکړي. په دغه اړه د عبدالحی کاکړ راپور.
دان ورسپانه لیکي لکه چې سردار ثنا الله زهرای وزیر الله سوي دی پر ملیشا ځواکونو او پولیسو یو شمیر حمله سوي چې پکې ځینې شایي بلوڅ بیلتون غشتونکو کړی وي خو د پولیو پر مرکز برید اسلامي وسلوالو ډلې کړی چې شایي هغه وي بیا ځان مضبوطوي. دان پر مخ لیکي که څه هم ثنا الله زهري ژمنه کړې وای چې د پخواني وزیر الله ډاکټر مالک بلوڅ له لوري له بلوڅ ازادي غشتونکو سره د روغې جوړې پالیسي به پر مخ وړي خو په تشدد کې اوسنۍ زیاتوالی د خبره په ګوته کوي چې بدلون لا نه دی راغلی. ورځپاڼه زیاتوي ښکاره خبره دا ده چې وزیر اعلی ثنا الله زهرای د ریاستي ادارو لخوا د اخصصو ټولو ګامونو پوره پوره ذمهوار نه دی، خو البته د ده د وزیر اعلی توب په لومړۍ میاشت کې د تشدد زیاتوالی د خبره په ګوته کوي چې د ده د لندن ډیپلوماسي ضد کار سوی دی. نوموړی تر وزیر اعلی جوړېدو له مخه د لندن سفر کړی و او هلته د قلات له جلاوطنه نواب سره لیدلی وو چې وایې هڅوي بیرته بلوچستان ته راسي. ډان ورځپاڼه ویره څرګندوي چې شایي د تشدد دغه لړۍ له کنټرول ووزي. نو د ورځپاڼې په خبره باید نواب زهري د دې د مخنیوي لپاره دوه کارونه وکړي. یو دا چې باید فوج او جاسوسي ادارې په دې خبره قانع کړي چې بلوڅ بیلتون غوښتونکو د وژلو سلسله دې ودروي، او دوم کار باید دا وکړي چې په بلوچستان کې دننه او بهر میشت بلوڅ مشرانو سره د روغې جوړې ته د رسیدو لپاره خپل کوششونه نور هم زیات کړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چگین دشت گردی مکمل ختم
افغانان سوالی بے شک چکا
دیر سخت راوانی تیرا یا ہر چکی
دوست مکان مسلسل تعلیمی دارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د چابۍ د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
ارزو اردن کو سے ابل راپورتا پا لاہور کے زنی دا سے دا پرنٹنگ پریس دکانونا و اداری ترلشیوی دی چی پاگی باندی تورو چی دا غزینا دا سے مواد خوری دا چی دا غیر سر پٹولنا کی سخت دریزی و دا خی پا دا غالا باندی رابعہ اکرم خان نور معلومات رکھی.
د پنجاب صوبې د لاهور د پولیسو په وینا چې تیره شپه د لاهور اردو بازار نه استخباراتي ادارې کرکه خوروونکي مواد ترلاسه کړي او دې لړکی د چاپخانې دوه کسان نیولی دي. برخو د راپورونو په وینا چې په دې چاپه کې د حساس ادارې اهلکارانو د چاپ مشین د زینه په غټ شمیر کې کرکه خوروونکي مواد، د بم جوړولو طریقې، سرمرګي بریدګر جوړېدو په اړه معلوماتي مواد او قانون نافذ کوونکي ادارو خلاف هم کتابي مواد ترلاسه کړي شوي دي. ملزمان نامعلومه ځای ته منتقل کړي شوي دي. د ذکر ده هم تیره ورځ وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې یو اعلی سطحې غونډه هم شوې وه چې پکې وزیر اعظم نواز شریف ویلي وو چې د ملک د هر ګوټ نه به د انتها خوښۍ او ترهګرۍ خاتمه کیږي. واضح دي وي د پېښور په آرمی پبلک سکول د برید نه پس د پاکستان وفاقي حکومت د ترهګرۍ او انتها خوښۍ مخنیوي لپاره د سیاسي ګوندونو په مشاورت یوه قومي کړنلاره جوړه کړې وه. د صدر لاندې چې د ملک په مختلفو برخو کې د سیکیورټي ادارو لخوا چاپي وهل کیږي. دا دې هم یادوي چې تیره میاشت د پنجاب صوبې د سیالکوټ ښار د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې د وسلوالو ډلې داعش نه وسلوال نیولي وو او دغه وسلوالو نه په موقع 3 کیلو بارودي مواد، وسله، لپټاپ او سیلیګان هم نیول شوی وي. دغه شان هم تیره میاشت په کراچۍ کې د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې د وسلواله ډلې داعش 3 زنانه نیولې وي. په دې زنانو تور وو چې د داعش لپاره امدادي رقم د شتمنو کورونو نه ټولوي.
د سولې پر لور
خپل منځي او شخړو د حل سولیز چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې چوي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
د سوات کانجو سوارلس کلنا کائنات چې د ګردو بیماری لري، د ګردو پرنځخته ده، خو د هغې سره سره هغه د خپل خصمانه په خپله کوي، پلارې غریب دی، د علاج توان نه لري، خو د هغې سره کائنات غواړي چې ډاکټره جوړه شي او خپلې زده کړې پر مخ یوسي. زمونږ همکار نیاز احمد خان سره خبرې کړي دي او دغه راپور رالیږي.
سوال لس کلنه کائنات چې د وړوکوالي راسې د ګردو پرنز اخته ده، ولې حوصله یې پورته ده او د مودې راسې په خپل علاج کوي. وایي چې یاد راته نشي چې کلنه ناروغه یم، خو اوس د خپل مسانې صفائی په خپل کوم او دغه می معمول جوړ شوی دی. کائنات وای چې لډیرو ستونزو سره بیا هم زده کړی کوم، سبق وایم او ډاکټر به جوړیږم او د غریبانو او بې وسو علاج به ویړیا کوم. د کائنات پلار نظام الدین چې د سوات کانچو کې د کرایه په کور کې اوسیږي وایي چې په بازار کې د کباړ خرڅولو روزګار کوم او د غریبۍ کې د کائنات علاج هسې هم کوم، خو ډاکټران راته وایي د وړې کائنات پوره علاج په پاکستان کې نه کیږي.
زه دنیا ته اپیل کوم چې لکه ماته یو داسې ډاکټر په کار دی چې د دې ماشومې علاج وکړي. په دې چې درد راشي موږ ورته ټول درته کې جاړو. د دې ماشومې سره زه څوک هم، دا ماشومه د دې څه ارمانونه دي، د دې څه خواهشات دي، هغه دا پوره کول غواړي. او زه هم دا وایم چې دا ماشومه د علاج د وجې نه پاتې نه شي.
ماشومه کائنات د ناروغتیا حالت کې هم زده کړې کوي، ولې ټول وخت یې په کور کې دننه وي او وایي چې د ناروغتیا له وجې نه بازار ته تللی شم او نه د نورو ماشومانو په رنګ د زغل لوبې کولی شم. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
اردن ګوزل به بیا تاسو د اعلان کما چې د جنوري په 13 نیټه زمنګا په نشریاتو کې په ایم باندې د ځنی ټکنیکی ستونزو لقبل تاسو په ایم زمون نشریات نشو لري، خو د غستونزو هوار شوې ده او تاسو خاص طور په خوست کې او د غلطه خو شاد پاکستان په قبایلی سیمو کې زمونږ هغه قدرمن اوریدونکي چې زمونږ خبرونه نشو اوریدي یا د ستونزو سره مخ وو، هغه یو ځل بیا په ایم باندې زمونږ خبرونه اوریدي شي. د خبرونه د روانې خبرونه د پای شیبو تر رسیدلی یو، په دې کې د حشمت سحر او مینه ګل په واز باندې دغه سندره وو.
سودا چیز تماشا میں ساد مخد تماشے کا سے تماشا میں ساد مخد تماشے کا آیا دے حق شپے کا زمانت سیارہ